ډیره زیاته مننه کوم چې د کسب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې لومړی یو ساعته خبرونه ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وابهوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د حکومت پر ځای له امریکا سره د خبرو لپاره د طالبانو د مشر ټینګار دا څرګندوي چې د وسلوالو طالبانو ډله تر اوسه هم د پردیو تر اغیز لاندې ده. په دوبای کې د کورونو او اپارتمانونو د پلور او پیر د بازار په اړه یو مهم راپور هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرچکی دا دی چې افغان اجرایه رئیس او د پاکستان لوی درستیز وایي د پخوانیو ناسمو سیاستونو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان باید په عمل کې وښیي چې ملکی خلکو ته زیان نه اړوي، او ایرانی چارواکي وایي د هغې تروریستي شبکې 28 غړي یې نیولي دي چې د روژې په میاشت کې د حملو پلان درلود. بشپړ خبرونه. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر باجوه سره په لیدنه کې ویلي چې د پخوانیو غلطو سیاستونو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې له باجوه سره وکتل. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید مایسام ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې ښاغلی عبدالله هیله څرګنده کړه چې پاکستان به د تروریزم پر ضد عملي ګامونه واخلي.
چنانچه که ما انتظار داشتیم گام‌های عملی برداشته نشده. یکی از نکات را که رئیس
اجرایه هستی چه مونگ انتظار درلود عملی گامونه ندی اخیستل شوی. یو تکی چه اجرایه رئیس تینگار پی وکرده و چه مونگ باید اغا چه چشمنه که و باید پا عمل که هم پلی کرو. دل اجرایه ریاست سخخ پرشوی خبرپانه ده پاکستان ده پاوز د لوی درستیز جنرال باجوال قوله هم وایي چې د پخوانیو تیروتنو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز د سه شنبې په ورځ کابل ته ورسید، او هلته یې له ولسمشر محمد اشرف غني سره هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان باید په عمل کې ثابته کړي چې ملکی خلکو ته زیان نه راړوي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د سه شنبې په ورځ د کوچني اختر په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې د جګړې پر مهال د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره به په ټول توان سره هڅه وکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د وسلوالو طالبانو وروستیو حملو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې حکومتي ځواکونه د طالبانو پر ضد له وسلې کار نه اخلي. ښاغلی رادمنش زیاته کړه چې د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره ټولې هڅې کوي، او طالبان هم باید دا ثابته کړي چې د ولسي خلکو ژوند ته پام کوي. ولسمشر اشرف غني تیرونه اعلان وکړ چې د وسلوالو طالبانو خلاف د روژې له 28مې نیټې څخه د اختر تر 15مې پورې اوربند اعلانوي. وسلوالو طالبانو هم له دې اعلان وروسته ویل چې دوی به د اختر په دریو ورځو کې د حکومت د ځواکونو پر خلاف حمله ودروي. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون نن د هغو کسانو دقیق شمیر اعلان کړي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدو لپاره خپل نومونه او اسناد له دې کمیسیون سره ثبت کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
تعداد الحمدلله د قناعت وړ دی، ولی ولسوالی شوراګان لپاره د خزینه په اشتراک کمیسیون نگران دی چې دغه شرکت ډیر کم دی.
د انتخاباتو مسؤل چارواکی وایي د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو وروستی لیست به د سرطان د میاشتې په اوومه نیټه اعلان شي. ایرانی چارواکی وایي د تروریستي شبکې 28 غړي نیولې دي چې د روژې په میاشت کې د تروریستي حملو پلان درلود. د ایران د استخباراتو وزارت پر خپله وبپاڼه په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ډلې د ایران په پلازمینه تهران او نورو لویو ښارونو کې د تروریستي عملیاتو طرحه جوړه کړې وه. په دې خبر پاڼه کې زیاته شوې وه چې ټاکل شوې وه دا بریدونه تېره اونۍ د القدس او بیت المقدس د ورځو په مناسبت تر سره شي. دا ورځ هر کال په ایران کې منځل کیږي او پکې د فلسطینیانو سره یووالی او له اسرایل سره مخالفت خودل کیږي. د ایران د استخباراتو وزارت هم دا زیاتوي چې له وسلوالو څخه یو اندازه وسلې او مهمات هم نیولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش راتلونکې اونۍ روسیې ته ځي. ټاکل شوی چې نوموړی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او هلته به د فوټبال د نړیوال جام د یوې سیالۍ ننداره هم وکړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک د سې شنبې په ورځ وویل د ملګرو ملتونو عمومي منشي به د جون په 20 په روسیه کې وي. هلته به د ولسمشر پوتین د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د ارتودوکس کلیسا له مشر سره لیده کاته وکړي. د پرتګال د پخوانی صدر اعظم به روسیې ته د دې 2 سفر په ترڅ کې په مسکو کې په یو څیړنیز مرکز کې هم وینا وکړي. او ټاکل شوی چې د فوټبال د 2018 کال د نړیوال جام سیالۍ سبا یعنی پنجشنبه د جون د میاشتې په 14 نیټه پیل شي. په لومړنۍ لوبه کې کوربه هیواد روسیه د سعودي عربستان پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د مسکو پر وخت د مازدیګر په 5 پیلېږي. د فوټبال د نړیوال جام په دې سیالیو کې 22 ټیمونه په 8 ډلو کې له یو بل سره سیالۍ کوي. د لوبې به د جولای د میاشتې تر 15 نیټې پورې دوام وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې له امریکا سره پر مستقیمو خبرو د طالبانو د مشر لټینګار وروسته د سولې عالی شوراوي د ملا هبت الله سرګندونې ښیي چې دا ډله اوس هم د پردیو تر اغیز لاندې ده. د ولسي جرګې غړي او فعالان له حکومت غواړي چې له مخالفینو سره د خبرو په اړه معلومات له ولس سره شریک کړي.
اوربان اقدام دا خپل د دیوانه موده چې د پردې شاته او خبرې شوي وي. اما زه امیدوارم چې راتلونکي چې خبرې کیږي باید ولس سره شریک شي.
په نورو موضوعاتو کې د متحده عربی اماراتو د دوبای ښار د لوکسو کورونو او اسمنڅکو ودانیو په مارکیټ کې د میلیونونو ډالرو پنګونو راز په یو تحقیقي راپور کې راس پړو. په نړیوالو مسایلو کې مقدونیا او یونان وایي د پخوانی یوګوسلاویا اړوند د مقدونیا جمهوریت د نوم پر سر د 20 لانجې پر حالې موافقه کړې ده. او په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو د 19 پروګرام اوریدل هم مه هیروئ. زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي. اوس هم د دې خبرونې لومړی موضوع راخلو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره پر خبرو د طالبانو د مشر ټینګار دا څرګندوي چې دا ډله له هم د پردیو له اغیز نه نه دراوتلې او له هم د افغانستان د سولې په اړه جدي فکر نه کوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون دا څرګندونې د اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هبت الله د هغه پیغام په عکس العمل کې وکړي چې پکې یو وار بیا له امریکا سره د مستقیمو خبرو غوښتنه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون وایي د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره پر مستقیمو خبرو ټینګار د دې څرګندوی دی چې طالبان لا هم د بهرنیو لخوا رهبري کیږي. خاغلی اوچکون د سې شنبې په ورځ د څرګندونې وروسته لاغې ازادۍ راډیو ته وکړي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د کوچني اختر په مناسبت په پیغام کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکایي چارواکي واقعا د افغانستان د قضیې سولیز حل باندې باور لري، نو مستقیما د دوی سره خبرې وکړي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون د طالبانو د مشر د دې ټینګار په اړه وایي:
نشان دهنده این است که اونها هنوز از جانب بیرونی ها دیده میشن.
دی وای داد دی سرګندوی د چې دوی وس هم د بهرنوی رخوا رهبری کیږي او دوی په مستقیمه توګه خپل پریکړه نشي کولای. په تیر ولس کلونو کې سرګنده شوې ده چې کله هم دوی سولې تمایل شوې دي د هغه هواد لخوا چې ملاتړ کیږي د سولې هڅې ثبوت شي. لوړ پوړو امریکایي چارواکو هم وخت پر وخت افغانستان د جګړې د هواري لپاره د طالبانو او امریکا ترمنځ د مستقیمو خبرو تر سره کېدل رد کړي او ټینګار کړي چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانانو د خپل منځي خبرو ملاتړ کوي. د اصول د عالی شورا مرستیال لازادې رډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغانستان پر اساسي قانون ولاړ د یو اسلامي دولت لرونکی دی او طالبانو ته پکار دی چې د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا وروستي هر اړخیز وړاندیز ومني. د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال ویل د امریکا سره د طالبانو مستقیمه خبرې د افغانستان وسنۍ کړکیچ لدی کابل هم نشي اوارولای چې افغان دولت پر امریکا سربیره د نړۍ لګن نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره د یو دولت په توګه اړیکې او دوار خيستلون نه لري. د کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په پیغام کې چې د تل په څیر په څو ژبو خپور شوی او رسنیو ته استول شوی د دې ډلې لخوا د کوچنی اختر په درې ورځو کې اعلان شوی وربنته اشاره نه ده شوی. همدارنګه د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د دې وسلوالې ډلې پر خلاف د روژې له 20 نیټې د کوچنی اختر تر 15 نیټې پورې پر اعلان شوی یو ورخیز وربند هم کومه تبصره نه ده شوی. د طالبانو مشر په پیغام کې د دوی سیاسي دفتر د خبرو اترو یوازینی مرجع بللې خو د قطر یادونه ورسره نه ده شوی. ملا هبت الله خونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د ولسی خلکو پر خوندیتوب په داسې حال کې ټینګار کړی چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله تر بل هر وخت زیاته شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر او نورو بشري ادارو خپاره شوي ریپورټونه وایي ګڼ عام افغانان د هغه چاودنو، ځانمرګو، بریدونو او نورو ډله ییزو حملو قربانیان دي چې د حکومت مخالف وسله والې ترسره کوي.
په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې ملي شورا باید د حکومت او وسله والو مخالفینو ترمنځ د هر راز مذاکرو څخه خبر وي. د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د سه شنبې پر ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د سولې له خبرو اترو ملاتړ کوي، خو په دې برخه کې له ملي شورا سره د حکومت مشوره ډیره مهمه ده. له بلې خوا یو شمېر سیاسي کارپوهان هم وایي چې د حکومت او وسله والو طالبانو له پټو خبرو خبر شوي دي، خو دا خبرې باید په علني ډول ترسره شي. اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د پټو خبرو اترو په اړه خبرې کیږي، د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي له ملي شورا سره باید د سولې د هر ډول خبرو اترو په اړه لازمي مشورې وشي. د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ملي شورا او خلک د سولې له هر ډول خبرو اترو نه ملاتړ کوي، خو په وینا یې په دې برخه کې باید دوی له نظره ونه غورځول شي.
موږ د سولې له هر ډول خبرو هغه کپټي وي او کالنی ملاتړ کوو، خو باید وایم افغان حکومت چې له طالبان سره تر دې دمه کومې پټې خبرې اترې کړي ملي شورا په جریان کې نه دا چول شوی. حکومت مکلف دی چې د لویو ملي برنامو او اساسي مسایلو په اړه له ملي شورا سره مشورې وکړي او د دوی نظر واخلي.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې تازه په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي کورنلیوس د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پټو خبرو اترو څخه پرده پورته کړې ده. نوموړي په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې له دې خبرو اترو ملاتړ کوي، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. له دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي و چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې پټې خبرې اترې شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف هم د ټولیز نړیوال امنیت سازمان په غونډه کې په جرمني کې ویلي و چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو هرکلی کوي، خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پټې خبرې اترې رد کړې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د موقت اوربند اعلان ښکاري چې د دواړو خواو ترمنځ پټې خبرې ترسره شوې دي. له ډلې شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل
د دواړو خواو نه دغه اوربند اقدام د خپل د دې ونموده چې کېدای شي چې د پردې شاته خبرې شوې وي، اما زه امیدوارم چې راتلونکي چې خبرې کیږي هغه خبرې باید ولس سره شریک شي او هغه څه کار باید وشي چې په هغه کې د افغانستان د خلکو
هغه ملي ګټه او ملي ارزښتونه خوندي.
له بل خوا د افغانستان د سولې علي شورا یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې شوې او همدا شان په ګوانتانامو کې د طالبانو له زندانیانو سره کتنې ترسره شوې دي. افغان حکومت تر دې دمه په دې اړه سندي ویلي، خو د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهری ویلي چې تر دې دمه د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي او مستقیمې خبرې نه دي شوې، خو د بانفوذ اشخاصو په وسیله ورسره تماسونه نیول شوي دي. د هیله مند دی چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوسنۍ اوربند وغځول شي او د سولې خبرو اترو ته زمینه برابره شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازدیګر په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د مازدیګر له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادۍ راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. ورځو نورو راپورونو ته. د افغانستان د مطالعاتو د پراختیا مؤسسې نوې څیړنه ښیي چې د 1999 کال په انتخاباتو کې به نږدې په 70 خلک ګډون وکړي. دا څیړنه د افغانستان په 24 ولایتونو کې له 3000 نه له زیاتو خلکو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. د سې شنبې په ورځ پایلې اعلان شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې څیړنې د هرکلي ترڅنګ ټینګار کوي چې د سیاسي او شخصي شایعاتو په وړاندې به ودرېږي او د انتخاباتو شفافیت ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د مطالعاتو د پراختیا مؤسسه وای د دوی د نوې څیړنې له مخې نږدې 40% خلک په دې ډاډه دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي. د دغې مؤسسې رئیس مرتضی سارام د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کمشنرانو سره په ګډه خبري ناسته کې د څیړنې د پایلو د اعلان پر مهال خبریالانو ته وویل، په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون سیاسي شعور او انګیزه لوړه سوې ده.
شعور سیاسی مردم و انگیزه مردم
هغه وای په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون سیاسي شعور او انگیزه لوړه ده، البته په دې شرط چې د خلکو امنیت تامین شي، د سیمایزو زورواکو مخه ونیول شي او د بل پلوه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د امکان تر بریده د 1999 انتخاباتو د بهر شفافیت تضمین کړي.
جایی که امکان داشته باشه باید تضمین بکنه.
هغه لی سره موای دغه څرنه چې له ولسواکۍ د خلکو د ملاتړ او د 1999 کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون او لیوالتیا په نوم د افغانستان په 24 ولایتونو کې له 3040 کسانو سره چې نږدې 971 خځې جوړوي د مخامخ مرکو په مټ چمتو شوې ده. د افغانستان د مطالعاتو د پراختیا مؤسسه وایي چې په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې د نامنیو او د موسسې د بودیجې د کمښت له امله څېړنه نه ده سوې. د دغه مؤسسې رئیس زیاتوي د څېړنې په اساس روانه نامنۍ او سیمه ییز زورواکي په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په وړاندې عمده ستونزې دي او که یې مخه ونه نیول سي په انتخاباتو به د خلکو راټوکېدلی باور زیانمن کړي. په 1993 کال کې د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم پړاو انتخابات کړکېچ ته ولاړل او د ملي وحدت حکومت د هوکړې له مخې محمد اشرف غني ولسمشر شو چې دغه توافق په انتخاباتو د افغانانو باور راکم کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون عملیاتي مرستیاله وسیمه بادغیسی له دغه څېړنې هرکلی کوي او وایي چې دوی به د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څېړونکو مؤسسې وړاندیزونو ته پام وکړي.
دغه څېړنه په ډاګه کوي چې یو زیاته فیصدي خلک د انتخاباتو په کمیسیون باندې باور لري او هم زیات شمېر خلک د انتخاباتو ترسره کېدو ته هیله مند دي. دا د دې ښکارندوی کوي چې موږ له دې ډول څېړنو ملاتړ کوو او د انتخاباتو په چارو کې ورنه استفاده وکړو. د سیاسي او شخصي شایعاتو په وړاندې او د ملت د ګټو ترڅنګ ودرېږو.
د 1999 کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان په 28 تر سره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنر رفیع الله بیدار وایي چې د انتخاباتو په وړاندې د نامنیو د مخنیوي او د انتخاباتو د شفافیت په اړه دوی له امنیتي بنسټونو او اړوندو حکومتي ادارو سره مسلسل غونډې لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه چې احمد شیبر چمتو کړی ده.
د نړۍ یو شمېر چاپي خبرونه د افغانستان د امنیتي وضعیت او موقت اوربند په اړه لیکنې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د اوربند په درشل کې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بریدونه وشول. د رسپانه په وینا په دې جګړو کې افغان ځواکونه او طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي، خو بل لور ته له 2009 کال را پدې خوا په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره اوربند اعلان شوی. واشنگتن پوسټ لیکي په تیرو کلونو کې یو لوری هم ونه توانېده چې بلې خوا ته بشپړه ماتې ورکړي، خو یاغیانو د افغانستان ځینې برخې د جګړې په ترڅ کې لاندې کړې دي. واشنگتن پوسټ د امریکا د پوسټ په وینا لیکي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د اوربند دقیقه څارنه کوي او پر نړیوالو ځواکونو او افغان ځواکونو به د هر برید دفاع وکړي. لانګوار جورنال رسپانې بیا د اوربند او په مجموع کې په افغانستان کې د بریدونو د زیاتېدو په اړه لیکلي دي چې ترهګرو ډلو له کلونو راهیسې د پلازمېنې کابل شاوخوا حملې زیاتې کړي دي او په دغو بریدونو کې اکثر حقاني ډلې لاس لرلی دی. ورسپانې په کابل کې د کلیو پراختیا پر وزارت د دوشنبې د ورځې حملې ته هم اشاره کړې ده چې مسؤلیت یې داعش منلی. ورسپانې لیکي داعش له دوو کلونو راهیسې دغه سې څو خونړۍ حملې په کابل کې ترسره کړې دي. ورسپانه بیا پوښتنه کوي په افغانستان کې په داعش کې کوم کسان دي. لانګوار جورنال لیکي چې دغه ډله له پخوانیو وسلوالو جوړه شوې ده او شایي هڅې کوي چې نور کسان خپلو لیکو ته جذب کړي. او د افغانستان د حکومت له لوري له طالبانو سره د اوربند په لومړۍ ورځ د سیشن بی پورس د ډیلی میل رسپانې په باور په فاریاب او سرپل کې جګړې شوې دي. رسپانې د چارواکو په وینا د جګړې سختې بللې او دواړو لوریو ته د درنې مرشوب لیدا وشتو خبر ورکړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په سمنګان ولایت کې د ولایتي شورا غړي او عام خلک په غیر فنی توګه د قانونو د استخراج په اړه اندېښنه څرګندوي. د سمنګان اوسیدونکي وایي دا مسله سبب شوی چې هر کال ګڼ شمېر معدنچیان د قانونو د غیر فنی استخراج پر مهال ووژل شي. د موضوع په اړه له مزار شریف نه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای راپور راکوي.
د سمنګان د ولایتي شورا غړي وایي چې د ولایت کې د ډبرو د سکرو قانونو غیر فنی استخراج هر کال د لسکونه مدنچانو ژوند ورناخلي او د یادې مسلې د حل په برخه کې تر دمه هیڅ ډول اقدامات نه دي ترسره شوي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجی راز محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له 2500 زیات قانونه په سمنګان ولایت کې موجود دي چې یوازې څلور کانه په فنی ډول د حکومت له لوري استخراج کیږي او نور قانونه د سیمه ایزو کسان لخوا په خود سره او غیر فنی توګه را وصل کیک.
اگر چې غیر فنی استخراج میشه یک نن بدون شک مواد چون در حدود 2000 یا 2500 مواد است، این غیر فنی هست. غیر فنی چون در درسوی بالا 3 مدن یا 4 مدن دولتی است که به طور فنی استخراج میشه، اما دیگه مواد که است کلیش غیر فنی است. غیر فنی است اما یک خلاصه افرادی زورمند، افرادی مثلا مسلح غیر قانونی در اونجا نیست، کلی معادنی که از برای دولت تکس میده، بدون تکس در از ولسوالی اخراج شده نمیتونه.
د سمنګان د ولایتي شورا مشر سره له دې چې وایي سیمه ییز کسان په غیر فنی ډول او خود سره توګه د ډبرو د سکرو قانون راباسي، خو وایي چې دولت ته هم تاکس یا مالیه ورکوي او تر دمه د قانونو د فنی استخراج او د مدنچانو د ژوند د مسؤلیت په خاطر د حکومت له لوري هیڅ ډول اقدام نه دی ترسره شوی. د سمنګان ولایت اوسیدونکو هم د قانونو د غیر فنی استخراج په اړه اندېښنه ښایي. دوی له دې سره چې محلي حکومت د ډبرو سکرو په قانونو د مدنچانو ځاني مسؤلیت ته په پامای تورنوي، خو وای چې په سمنګان کې اکثرا د ډبرو سکرو قانونه د محلي زورواکو لخوا د حکومت له مداخله پرته استخراج کیږي چې هر کال له مدنچانو څخه قرباني اخلي. د سمنګان مرکز هایبک ښار دوه تنه اوسیدونکي رامش افسلي او سهیلا سادات یې پاړه وای.
استخراج غیر قانونی معدن در ولایت سمنگان بیشتر شده، باید دولت از این جلوگیری کنه به خاطر که باعث تلفات معدن چه میشه.
در ولایت سمنگان معدن به صورت خودسرانه و غیر مسلکی استخراج میشه و در این نقص معدنچیان است. دولت هم باید این مسئله توجه داشته باشد.
پامدی حال که د سمنگان د محلی حکومت چارواکی تاییدوي چې هر کال د ډبرو سکرو د قانونو څخه څه باندې 2.5 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کوي، خو وایي چې هر کال د قانونو د غیر فني استخراج له امله لسکونه معدنچیان په قانونو کې د میتان ګاز د خپرېدو په خاطر مړي. د سمنګان دی والی ویان صدیق عزیزی آسیدی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ترڅنګ چې د سیمې خلک د قانونو په غیر فنی استخراج کې لاس لري، دولت هم په هغه سیمو کې چې قانون استخراج کوي فنی او پرمختللو وسایلو ته لاسرسی نه لري، او یاده مسله سبب شوی چې د قانونو د راهیستلو په وخت د معدنچیانو تلفات لوړ شي.
آزادی رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مقدونیا او یونان وایي د پخوانی یوګوسلاویا د جمهوریت مقدونیا د نوم پر سر د 28 کلنې شخړې د اواري لپاره په خپلو کې یو جوړجاړي ته رسیدلې دي. د مقدونیا صدر اعظم د سه شنبه په ورځ وویل هیواد یې له یونان سره سلا شوی چې د مقدونیا نوم به رسما له مقدونیا څخه د شمالي مقدونیا جمهوریت ته اړوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور لندیز اجمل اند اوروی.
سکوپیا وطن بلاخره د مقدونیا د نوم پر سر لوو وشکلونو ناندرو وروسته د پخوانی یوګوسلاویا د دې جمهوریت لپاره په نوی نوم سلا شول. د مقدونیا صدر اعظم زوران زایف د سې شنبه په ورځ ول چې دواړه لوري د مقدونیا لپاره د شمالي مقدونیا د جمهوریت په نوم سلا شول. له دې سره به مقدونیا وکولای شي چې په اروپایي ټولنه او ناټو کې د ګډون لپاره مذاکرات مخکې یوسي. د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس سره په ټلیفون له خبرو وروسته د مقدونیا صدر اعظم خبريالانو ته وویل له دې پریکړې د شاته ګلاره نشته. د مقدونیا صدر اعظم زایف زیاته کړه چې د دې هیواد نوم په اړه په شوي جوړجاړي کې مقدونیایي کلتور او نژادي هویت ساتل شوی. د یونان صدر اعظم سپراس بیا په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ ذات توافق د یونان د مقدونیا په نوم د ایالت او د مقدونیا د هیواد ترمنځ روښانه بیلتون څرګندوي. د یونان صدر اعظم همدارنګ زیاته کړه چې د مقدونیا نوم به هم په کورنۍ او هم په نړیواله کچه بدلیږي. د شوي تړون له مخې به د دې هیواد ژبه مقدونیایي وي او وګړي به یې مقدونیایان بلل کیږي. ټاکل شوی چې د دې توافق متن به د دې اونۍ په پیل کې مخکې لدی چې د مقدونیا پارلمان تصویب کړي د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شي. په وړاندې شوي نوم به همدارنګ د دې کال په پای کې په مقدونیا کې ټول پښتنه هم ترسره شي. د ناتو مومونشی ان ستولتنبرګ دا یو تاریخي تړون بللې او په دواړو لورو یې غکړې چې نهایي کړی. ستولتنبرګ په دې مناسبت په یو بیان کې ویلي چې دا جو جاړې بس کوپیا د ناتو غړیتوب ته نږدې کړی او د لویدیز بالکان په سیمه کې به د سولې او ثبات لټینګ سره مرسته وکړي. اروپایي ټولنې هم د یونان او مقدونیا صدر اعظمانو ته په دې هوکړه مبارکي ویلې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی او د اروپایي ټولنې د پراختیا د مذاکراتو کمشنر جانس هان په یو شریک بیان کې ویلي دوی وس د اروپایي شورا په تمه دي چې د پخوانی یوګوسلاویا د مقدونیا له جمهوریت سره د اروپایي ټولنې د شمولیت په اړه د خبرو اترو د پایل هغه پیشنهاد چې د اپریل په 18 نیټه ورستولې تایید کړي. اتنوسکوپیا په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب خپلو کې د نوم پر سر د کړکیچ د هواري لپاره په چټکو اقداماتو بوختو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر کړکیچ د 1991 میلادي کال راهیسې لاغه پیل شو چې مقدونیا په سوله ییزه توګه له پخوانی یوګوسلاویا بیله شوه او د مقدونیا جمهوریت په نومي خپلواکي اعلان کړه. یونان هغه وخت خپل ګاونډي هیواد په نوي نوم ناخوخه و ویلي د مقدونیا نوم د دې هیواد سره په پوله پراته په همدې نوم د یونان پر یو ولایت مزکنه دعوه له ځان سره لري. د یونان د اعتراض له کبله مقدونیا په ملګرو ملتونو کې هم د پخوانی یوګوسلاویا د مقدونیا جمهوریت په نوم منل شوی و او ناټو او اروپایي ټولنې هم په دې سازمانونو کې د مقدونیا د ګډون لپاره د یونان سره د نوم شخړه د یو خند په توګه یادوله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رایي قدرمن اوریدونکو اوس هم اسمت څاروان ته غوږ شئ چې د ټکنالوژۍ له وروستیو پرمختګونو او خبرونو مو خبروي.
مایکروسافت د سکاتلند ساحلونو ته نږدې د سمندر په تل کې د ډاټا یا معلوماتو د زیرمه کولو د پروژې دوهم پړاو پیل کړ. مایکروسافت وایي دا مرکز چې نا ټکنومیژي د سکاتلند د اورکنی ټاپوګانو په شاوخوا اوبو کې دی. مایکروسافت به تر 12 میاشتو پورې د دې مرکز پر کار څارنه وکړي. په دې مرکز کې د معلوماتو سرورونه له یو بل سره وصل دي. په دې ځای کې هغه ټول معلومات زیرمه کیږي چې په انټرنیټ کې شته. که څوک د هرې وی پاڼې مطالب ګوري، نو په حقیقت کې به دغه مرکز ته مراجعه کوي. تر اوبو لاندې د دغه مرکز د جوړېدو بله ګټه دا ده چې هیڅ وخت به د سوځېدو او ویجاړېدو له خطر سره نه مخامخ کیږي، او له بلې خوا به ماشینونه په اسانه سړېږي. د ناتیک د ډاټا مرکز د نورو سترو سرورونو خلاف چې ډیره انرژي د هغو په سړولو لګیږي، د اوبتلونو په شان په کپسولونو کې تر اوبو لاندې دي او اسانه سړېږي. د زیرک تلیفونونو لا زیاتېدو او د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس له ډېریدو سره د ډاټا سنټرونو اړتیا زیاته شوې ده. مایکروسافت هم دې اړتیا ته په کتو دا مرکز جوړ کړی دی. مایکروسافت دا مرکز د دې لپاره په اروپا کې جوړ کړی چې د اروپا د سمندري انرژي مرکز ورته نږدې دی. د اروپا د انرژي مرکز د سمندر له څپو څخه انرژي تولیدوي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خبرو نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه د خبرونو لنډیز واورئ. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر باجوا سره په کتنه کې ویلي دي چې د پخوانیو غلطو سیاستونو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان باید په عمل کې وښیي چې ملکي خلکو ته زیان نه رسوي. دفاع وزارت دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله د سه‌شنبه په ورځ د کوچني اختر په مناسبت په یو پیغام کې ویل چې د جګړې پر مهال د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره به په ټول توان هڅه وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د هغو کسانو دقیق شمیره اعلان کړي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدېدو لپاره خپل نومونه او اسناد د کمیسیون سره ثبت کړي دي. ایرانی چارواکی وایي د یوې تروریستي شبکې 28 غړي نیولې دي چې د روژې په میاشت کې په دې هیواد کې د تروریستي حملو پلان درلود. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش راتلونکې اونۍ روسیې ته ځي، او ټاکل شوی چې نوموړی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري، او هلته به د فوټبال د نړیوال جام د یوې سیالۍ ننداره وکړي. او د فوټبال د 2013 کال د نړیوال جام سیالۍ سبا د جون د میاشتې په 14 نیټه په روسیه کې پیلېږي، او ټاکل شوی چې په لومړنۍ لوبه کې به کوربه روسیه د سعودي عربستان پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، یو تازه راپور وایي چې د متحده عربي اماراتو په دوبای ښار کې د کورونو او جایدادونو د خرڅلاو کاروبار د پیسو د مینځلو یا د تورو پیسو د قانوني کولو یوه مهمه لاره ده. دوبای هغه ښار دی چې بهرنیو کمپنیو په ساختماني برخه کې حتی د تقاضا تر اندازې هم زیاتې ودانۍ پکې جوړې کړي دي. په واشنگټن کې ډیرا یوه تحقیقاتي ټولنه وایي چې په دې لوکسو ماڼیو کې له بېوزلي افغانستان څخه نیولې تر پاکستان او سوریه پورې د ګڼ شمیر هیوادونو وګړو غیر قانوني پانګونې کړي. د دې راپور جزئیات اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبره کړي دي چې شیبه وروسته به زه په خپله تاسو ته جزئیات وړاندې کړم. یوې امریکایي تحقیقاتي ټولنې په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې سودخوره د تروریزم تمویلونکي او د مخدره موادو قاچاقبران چې نمونه د امریکا د بندیزونو په فهرست کې دي، په وروستیو څو کلونو کې د دوبای د جایدادونو د پلور او پیر له بازاره د خپلو غیر قانوني شتمنیو د ساتلو او زیاتولو لپاره کار اخلي. په واشنگټن کې ډیره د پرمختللو دفاعي څیړنو مرکز په دې راپور کې چې له حکومتي ادارو د افشا شویو معلوماتو پر بنسټ برابر شوی، هغه اسناد وړاندې کړي دي چې د دې ښار د جایدادونو د کاروبار له غوړېدو وروسته خبرې شوې اوازې تاییدوي. په دې اسنادو کې د شاوخوا 100 میلیون ډالرو په ارزښت د اسمنڅکو ودانیو د دې ښار په بیلابیلو برخو کې د اپارتمانونو او کورونو د پلور او پیر مشکوکې معاملې ښودل شوې دي. د دوبای د رسنیو مسؤول ادارې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د دې راپور په اړه لڅویلو ډډه وکړه، خو څرګنده یې کړه چې دوبای د جایدادونو د معاملو ډیر پرمختللی مارکیټ لري، خو له هر څه مخکې د معاملو او محرمیت مقررات په پام کې نیسي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو لا دمخه د هغه احتمالي ګواښ په اړه خبرداری ورکړی چې د متحده عربي اماراتو د تر ټولو لوی ښار دوبای آزاد اقتصادي زون او د سرو زرو او الماسو بازار رامنځته کولای شي. په دې راپور کې د $2 میلیون په ارزښت د جمیره په نوم په مصنوعي ټاپو کې له جوړو شویو ماڼیو نیولې د نړۍ تر ټولو لوړه اسمانڅکې ودانۍ برج خلیفه کې تر قیمتي اپارتمانونو پورې مشکوک جایدادونه، او پر دې سربیره د دوبای په نورو برخو کې د ټیټې بیې کوچني اپارتمانونه شامل دي. راپور په دې کاروبار کې په دخیلو مهمو چارواکو کې د سوریایي پانګوال او د ولسمشر بشار اسد د تربور رامی مخلوف یادونه کوي. مخلوف د موبایل ټلیفون د لوی شبکې سیریا تل مالک دی چې د اسد له رژیم سره د نږدې اړیکو د لرلو په خاطر د امریکا د بندیزونو په فهرست کې شامل شوی دی. پر د تور دی چې د دې اړیکو له وجې د زیاتې مالی ګټې امکانات ترلاسه کړي دي. د مخلوف ورور چې د دې څیړنې له مخې په جمیره ټاپو کې جایدادونه لري هم د امریکا په بندیزونو کې شامل دی. راپور د لبنان له ایران پلاوی حزب الله ډلې سره په اړیکو د تورنو سوداګرو کامل او عصام امهاز او همدارس د پیسو مینځلو د یو پاکستانی شرکت د جایدادونو یادونه هم کوي. د راپور له مخې د الطاف خانانی په نوم پاکستانی شرکت د پیسو د تبادله یا صرافۍ لارې د مخدرو موادو له قاچاقبرانو او د القاعده شبکې په څیر د توندلارو ډلو په ملاتړ تورن دی. راپور زیاتوي چې دوبای ته له هرې خوا پیسې را روانې دي، په تیره د افغانستان او عراق په څیر له هغو ځایونو څخه چې د امریکا جګړه پکې روانه ده. د 2009 کال په اکتوبر میاشت کې د ویکیلیکس لخوا د امریکا په افشا شویو ډیپلوماتیکو اسنادو کې ویل شوي وو چې د همدې کال په دریو میاشتو کې له کابل څخه په عادي پروازونو کې دوبای ته څه باندې 190 میلیون امریکایي ډالر او په 2008 کال کې نږدې 600 میلیون ډالر، 100 میلیون یورو او 80 میلیون انګلیسي پاوند قاچاق شوی دی. په 2010 کال کې د کابل بانک د سقوط له رسوایۍ وروسته افغان چارواکو په فساد کې له ښکېلو کسانو څخه د جمیره د 13 ماڼیو او 2 تجارتي ودانیو د استرداد غوښتنه وکړه. راپور زیاتوي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي دوو ورونو هم د جمیره ټاپو له کورونو څخه پریمانه ګټه ترلاسه کړې وه. پاکستانی چارواکو تیر کال وویل دوی باور لري چې د دې هیواد وګړو له مالیت څخه د تیښتې په خاطر د دوبای په جایدادونو کې د څلورو کلونو په ترڅ کې د شاوخوا 8 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مخدرو موادو د کنټرول د ستراتیژۍ په سګنی کلنی راپور کې په متحده عربي اماراتو کې د تورو پیسو د مینځلو په اړه خبرداری ورکړ. راپور زیاتوي چې متحده عربي اماراتو د غیر قانوني مالی فعالیتونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي او هم په دې برخه کې د ظرفیتونو د لرلو لپاره وډاډ ورکړی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې متحده عربي امارات باید په دې اړه د څیړنو، د تورنو کسانو د عدلي قضایي تعقیب او د پیسو مینځلو د چینلونو د لمینځ وړلو په مقصد د ډیرو امکاناتو ځانګړي کولو ته دوام ورکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
بشیر حبیب زید لوګر ولایت له ازر ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي دي چې د اختر لراتلو سره د خوراکي موادو بای ډیر لوړې شوې دي. همدې اوریدونکو بشیر حبیب زید په یو بل سمس کې لیکلي دي چې پاک خدای دې وکړي چې افغانستان یو ځل بیا سوله پکې راشي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي چې په لوګر کې د کوچني اختر لره رسیدو سره د هر څه بای جګی شوې دي. افغانستان یو قدم تر سولې پورې وطن لري او موږ په دې زیات خوشاله یو. دا یو اوریدونکو لیکلی چې نوم یې نه دی دلته ثبت شوی. رحیم احمد پور له کابل نه لیکي آتشبس او اوربند یوازې په هغه صورت کې نتیجه ورکوي چې دواړه خواوې توافق پی ولري. او یو بل اوریدونکو لیکلي سګنای اید او اختر ځکه تر ټولو زیات د خوشحالۍ اختر دی چې له څو لسیزو وروسته اوربند کیږي. ستاسو له دې پیغامونو سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې پای ته هم راورسیدو. دا دی د ازادي رادیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو وړاندې کیږي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. دوستان، ولکه څنګه چې تاسو هم خبرې از د روژې میاشتې په وروستیو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند په اعلان سره هم په افغانستان او هم په نورو هیوادونو کې داسې هیلې را پیدا شوې دي چې ګنې دغه اوربند به یوې تلپاتې سولې ته لار هواره کړي. د افغان حکومت او د طالبانو دواړو دغه اقدام ډیر وستایل سو، او موږ هم په همدې اړه ستاسو دوستانو پیغامونه ترلاسه کړي چې پکې ستاسو هیلې، غوښتنې او لیدلوري څرګند شوي دي. نو پر ځای بولم چې د دې خبرونې په سر کې همدا هیله بښونکي پیغام مونه په ګډه سره وورو، او بیا به ستاسو نور ستونزو ته هم راسو.
نورستان ولایت نه تاسو سره په تماس کې ما د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی احمدزی صاحب نه ډیر زیات مننه کوم چې په افغانستان کې دغه دروان حالت خسیدو په وجه اوربن اعلان کړی ده. زمونږ د طالبان ورونو نه هم دا توقع او دغه هیله ده چې باید هغوی هم دغه اوربن چې دی دې ته مثبت جواب ورکړي، او دغه اوربن نه تنها یو محدود وخت پورې دا وغوړوي بلکې اوږدمهال وخت پورې باید دغه وغوړوي.
بلې، السلام علیکم. محمد نعیم خپلواک د فراه ولایت د سره پاړي کیمپ. زه په دې باندې ډیر خوشاله یم چې اشرف غنی صاحب او طالبانو درې ورځې اوربند اعلان کړی. دا خو واکنم چې دا د اختر ورځې او شپې په خوشی باندې موږ پر دې غمځپلې یوادوالو باندې په خیر او خیرات باندې تیر سي. نو د خدای جل جلاله نه دا غواړم چې دا سولا او دغه اوربند چې د همیشه د پاره وسی، ځکه چې افغانان ډیر ستړي دي د جنگو څخه.
باری محمد رسول يم د ننګرهار څخه د ازادۍ راډیو للارې نه ټولو افغانانو ته د نغنوي دزبند د طالبانو د خوانه او د حکومت د خوانه ټولو هیوادوالو ته افغانانو ته مبارکي وایم، او د غنوي کوچنی اختر د صلحې اختر ګورم او واړم. دا دغه دزبند په رابطه باندې دوم نوایم چې د ټولو افغانانو په شونډو باندې یو لوی مسکا پره ده، او ټول افغانانو په زړونو کې نوې هیلې راټوکېدلې دي. الله دې دغه دزبند نو هم زیات کاندي، او ټول افغانستان دې الله جل جلاله په صلح او په امنیت باندې د یو ګلبند پر رقم باندې ورغوي.
خبر کوم دغه اوربند چې اشرف غنی اعلان کړی دی او طالبان هم تایید کړی دی، دواړو خواوو ته د ښکېلو غاړو ته دا خواهش کوو چې دوی نور هم دې اوربند ته ادامه ورکړي. ټول ولس په دې اور کې سوځي. نو د خدای په خاطر اشرف غنی ته بیا هم دا خبره کوو، لکه څنګه چې دې اوربند اعلان وکړو، همدا رقم ته د خارجانو د مهارویې چې د خارجانو د اخري نیټې چې کړل د وټو دا هغه دی اعلان کې. نو طالبان او ټول ولسونه دې ته خوشمنه او خوشحاله دي چې په افغانستان کې دایمي صلح راشي او د آرامۍ ژوند ولس ته ورسېږي.
سازمان نظام ایران خبرې کوم. نظام دا دی ورو چې دا ډېر ښه خیر کار دی، او ډېر یو انساني او اسلامي عمل دی چې دواړو طرفو کړی دی. خو زموږ انتظار د دې طرفو څخه دا دی چې دا اوربند نه د درو ورځو یا د پنځو ورځو لپاره، دا هغه د یوې میاشتې یا دوو لپاره وغځوي.
السلام علیکم. زه محمود د فراه د ولایت خبره کوم. دغه اته ورځې اوربند چې دولت و طالبانو اعلان کړی دی، اول مبارکي ورته وایم. بعد مبارکي افغانستان تباه و برباد شو، بعدا دا کلم بس کوي مشرانو. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالعزیز خاطری زوی د ارغنده ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته زنګ وهم. دغه پیشنهاد چې اشرف غنی صاحب کړی دی د اختر په باره کښې ده، او دا وړاندیز دی، او دا د ګردو مسلمانانو او د ګردو افغانانو خوښ دي چې دا یوه اوته دي که لس ورځې اوربند د طالبانو سره به دا څلوېښت کاله چې دا خبره چا در وسنه وکړې، او خدای تعالی دې وکړي چې طالبان یې هم ورسره عملي کړي په دا لس ورځې کښې چې دا اوربند وسي. نو به د مسلمانانو زړه ته ولوېږي، د افغانانو چې یو وخت ټوله راتلونکې ده، دا رقم باندې چې دی یو لږ لږ سرک کوي او لږ لږ د څراغ رڼا معلومیږي، نو بیا زموږ له تلویزیون چې انشاءالله سوله راتلونکې د خدای تعالی د سوله راولي د دې روزې په برکت. والسلام.
وعلیکم السلام وروره. د سولې لپاره د افغانانو هیلې تر دې ډېرې دي چې په دې خپرونه کې ځای سي. نو د بیلګې په ډول مې دغه څو پیغامونه راواخیستل. دا پوښتنه هم د هر چا سره ده چې څنګه دغه هیلې په حقیقت او دغه موقت اوربند په تلپاتې سوله بدلېدای سي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د دغه اوربند کلک ملاتړ او دوام به دغه کار ته تر ډېره حده لاره هواره کړي. نو نور بل ښاغلي غفور لیوال څخه واورو چې زموږ همکار یوسف ځدران مرکه ورسره کړې.
زه فکر کوم چې د وخت د کموالي باوجود دغه اوربند د سیاسي نظر ډېر مهم دی، او هغه دا دی اهمیت دی چې دواړه لورې پوه شوي دي چې خلک له جګړې څخه په تنګ دي، او دا یو سیاسي حرکت دی او ښیي چې طالبان لا هم پر سیاسي سټیج د لوبېدلو په فکر کې دي، ځکه چې اوربند په دغسې وخت کې د خلکو محبوبیت او ملاتړ له ځان سره درلودلی شي هر لوري ته. د همدې لپاره زه داسې فکر کوم چې دا د سولې امکاناتو ده، او دا چې بالاخره خبرې پیل شي د لومړنی عملي ګام ګڼلی شو، او هماغه ډول چې د خلکو په ذهنونو او زړونو کې امیدواري پیدا کړې ده په نړیواله سطحه د دې هرکلی او د خلکو ټینګ ملاتړ او بیا د دې د دوام غوښتنه کیدلی شي په مخالفینو کې سولې ته او خبرو ته تمایل
لا پسې په دې معنی چې دوی نه ښه پریکړه کړې. هغه ستاسو اشاره ورته وکړه چې د خلکو ترمنځ هم خورا زیاته مطرح شوې ده، خو دوی له دې وړاندې د حکومت او یاد نړیوال ټولنې ټول غوښتنې رد کړې دي. که دا ظلم فرزن دوی یا پیغلې شو او یا رد کړې وای، بیا څه لارې ممکنې وي؟
زه داسې فکر کوم چې اوربان د دې وسات لپاره هم لوی ګام دی، اګه کل دی یو څه پلانو دی وژلو مخنیوي کوي، مګر له سیاسي پلاوه ډیر لوی پیغام درلودلی شي، او هغه دا چې بنبست نشته، یعنی یو لار بل اخر وجود لري چې جګړه په سولې بدل شي. د پیغام کا او د سیاسي ارزښت ډیر خوشاله ما ویل دا
لیوال صاحب، دلته د ځینو مزره کړیو چې هغه شرپسند خلک دي، د هغوی د دغه احتمال ویره هم ممکنه موجوده ده چې هغوی سو استفاده ونه کړي د دغه فرصت څخه. نو دواړه لوري څنګه باید په یو بل باور وساتي چې دوی دواړه په دوربند ژمنې ته متحد دي او دوی پای د ژمنه؟
په افغانستان کې د اوربند تر ټولو لوی ناظر او په اصطلاح حکم د افغانستان خلک، دا خو په ذهنیتونو کې د سیاسي ونډې او نقش او د محبوبیت مسأله ده. هر لوری که په خپله ژمنه باندې وخیژي د خلکو په محکمه کې به شدت سره محکمه شي، او بیا به هېڅکله خلک سیاسي اعتماد پرې ونه کړي.
خو که ځینې ډلې له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې هغوی نه غواړي دواړه لوري سره جوړ شي،
دا خلک دغه ډلې هم شيدلی شي، او هر لوری چې غواړي په سیاسي فکر کې ناکام نه شي په خپله باید شرط ځان درلودلو ته اجازه ورنه کړي چې دوی دومره لویه پرېکړه چیلنج کړي.
لیکوال او څېړونکی عبدالغفور لیوال و.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، ستاسو نورې ستونزې هم مشتره رسیدلې دي چې د خبرونې د وخت سره سم به درته خبره کوم.
السلام علیکم، مې محمد دې کندار الله من سرباړي کوم. پروګرام موږ مشکله دې موږ په کندار کې مومند مارکیټ توای د نیمه مارکیټ دې
نو نن کندهار ته رسم پر اغل نو دغه خلک راګر ځه پروانه کې دل دای دې داس از مون شروع کړی چې د سراب ترې نه منځ مرتزونه پنځه ریه شپږ خلک د مرزان یې شګه جديږي وې والله چې سره په پاکستان دا لري په ترمره باندې کنه ولا کې داسې ځلې سره کړی چې خپل پرتمه کوي نن د شوز ور سره یې خو به د لرګره خز د څه څه کړی دې شوز وې نو مې زموږ راځي څو کار څنګه کار دی سره جمهور بو یا یزای بکری دا ولادت خلک په خوښه کېدل چې نن رئیس جمهور راځي خو نن سبا چې رئیس جمهور راځي به دې پر ورځې کې مرتخه د لیک را کوي ان الله خلک پر ځل د عزیز دی لا 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 دې تل کنه څه کړې وي مننه
السلام علیکم د خاندار والا ته میوند ولسوالۍ د بنچ مر څخه باندې کېم نن سهار وخت په میوند ولسوالۍ کې چې تاغه سکری ورکول کې د انتخابات ترتیب ورکړي چې طالبان خلک څنګه او هغه د سکری ورسري او طالبان علالي او ډېر تکلیف دی ولسی خلک ټول کو او سلام السلام علیکم
السلام علیکم اسمت لا فرا ولات بکول ولسوالۍ څخه خبرې کوم ولې لارم موږ دولت څخه چې موږ راته سکري څنګه چاپا کو ک شارت د تل دولت منو پرېږدي وای دا ته ته ټاپې نه دی ولې ک سارا تراز طالب منو پرېږدي و تاسو ولې ټاپې کوي له کو چې موږ مشکلال کې خدای پامان
السلام علیکم جواب وسیل بوزي د زابل ولایت څنګه سره خبر کوم و موږ د ولایت دا څنګه لري ګمرک پیدا ګمرک چاري دي ګره شروع سړي خو فارنه دي مخره کوم وکړ چې څنګه سره سره پیدا ګمرک شي دي جوړ د شنو زه بوله سړي
السلام علیکم دا ګورماش دا ولا سوال نه ګورماک اوس پدین کرام ما ته دي دا نو ولا سوالي خراب څه دا بازار دلو دبل بازار ته زو ته باندې هر ورځ طالبان پلار کې راته ولادي وي وټکي و د حکومت غدا غشتنه غاله چې نور ولا سوالي د تفاله کې مو دا ساري بازار به خې ډېر تازه دي په تکلیف له ما دي چې هم را روان دي مو څنګه دا کې وړیا د طالبانو مرکز کې خالقي حالت کې وشت اتشا را دي چې کدا یو اناتي کړي انساني مشتدا را دي چې والسلام
سلام علیکم زه د کندا ولا د منګند ول سوالي خبر کو دا د تاسو چې دې راته څو باندې ساتل نو وی مامورې نه لري د حکومت څخه دا غیله ده چې دا تاسو ولا ځی شي په تاسو نو کې دا په سړک راغلي وی او ته کوي نو زما پیغام نشو کې سلام علیکم
السلام علیکم زه د زابل ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم زه خپل د محلیز وکړو یو استاد یم زموږ شکایت دا دی د نسب د اروند مسجد څخه چې په زابل کې تقریبا دا اوس د حمد میاشي رئیسي دا غد د دوه میاشتو پیسې موږ ته ګرځول شوی دی او چې ورغلو حمل ثور دی زه او چې ورغلو بالا راته ویل چې تاسو سیمپونه لغوه شوی دی موږ ته دا غد ورک راغلی د تنځای سیمپونه لغوه شوی دی نو تاسو ماشنه ستنه موږ ته ول چې موږ هم ولې مخ خبر نه راکوي د موږ کورسونه خواغه دي شروع ول وزیر مور کړي دی هغه دي شایدان اف کلیوالو ګوري په دې راته ول موږ نور نه پويږو بس ته د لغوه شوی دی ستې ماشنه نه دی راغلی ستې ماشنه نه نو موږ په اړه باندې دغه پښتنه وتی چې دا ټول کورسونه ولې لغوه شوی دی سواجه د نظارت سوی راغلی موږ نه یو څه خبره ده یا مو شاګردان نه څه خبره ده چې موږ باندې کورونه باندې پوروړی یو دا درې مېشتي درس مورټویلې دی هغه مشره کې نور کوي را لغوه کوي هم به موږ دا کورسونه پیژدو او راټوي چې ورته وی وای افتر هم به موږ ته پیژدو دا ما خيري کال دی دریم سمته زموږ د مشکل تر اړوند اې د دارو پر ورسېږي چارواکو پر ور سلام
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنه وزه کې د ګلدین تاسو سره په تماس کې مات بعد سلام زه خپل درخواست پیښ کوم بعد سلام زمنګ دا د دولت درخواست دی چې افغانستان کې چې دا کوم حالات روان دي دا په دې خاطر روان دي چې افغانستان کې لنګ دی او سويجات یې پروت دا د توخمه چې په افغانستان کې نشته چې موږ د زمينه او برابر د شي دا سويجات په سيزن په وخت سيزن کې ډیر په ارزان به بن ملوي کې ډیر په ارزان قیمت باندې خپل کیږي خطول کیږي متاسفانه متاسفانه یا میاشي اصل د ټیم لري بعد دا غي نه بیا دا غي ټیم هیڅ نشته دي به امر شي چې کنه هغه بیا یو شي چې په سلوب ملاویږي بیا سلوب دي بعد بیا غشه په 50 سلوب ملاویږي
روپے برابر ہی اگر سے بیا نہ جدا کی نہ بھی اگر شانتی وہ پاکستان چیزیں پاکستان پر سے خلق دو کے سوا جدا سے ہی لتے پاکستان کی زورن دی ڈوڑے نہیں سر جی کوئی زورن دی ڈوڑے جو خلق بے رسی پاکستان کی غریب سڑی ہر سڑی غم سرشتہ دے ٹورن احساس کری جی سبزیاں کو وقت سیزن کی سبزیاں جمکی جمکی امدہ خدا افغانستان سبزیاں افغانستان نے اڑی ہلتے ٹورن کی جمکی جمکی پھر تھے افغانستان تری مرسی بات چلو مرسی بات تین مرسی بات اما کا سبزیاں افغان نے جب کم قیمت پہ نہیں آخری پھر عید قیمت کی آخری اما کا سبزیاں بھی آتی لسچند شل چند اما کا سبزیاں خرچی گی افغانستان کی بات دختانا دگا شانتی زمینیں اٹھانا برابری گیا انہوں نے برابر ہے
بھلے السلام علیکم رو رنگ دگا وختنا لرو چمنگ دا سربازان دکاندار ولایت نہ ماڑی کنی ولے منگ تے ماشن را کہ خدا قران تے دی گوری رسول تے دی گوری ماشن درا کہ درے درے ماشن ماشن بند دی او بیخی پکورو کی چن لرم دا منگ تے ہل استر گی دی زاغا درے ماشن ماشن منگ نہ بد کیڑی دی منگ تے وے تے درکوے درکو غت اثر نہ بعد درکو ور کی اثر نہ بعد درکو نو منگ تے ماشن را کہ دا منگ دا ہل تا اس لرو بس خلاص
السلام علیکم زه د کندهار ولایت نه میوند ولسوالۍ څخه میوندوال خبره کوم د میوند په ولسوالۍ کې دا د رایګری کارتونه نه نو کوي نو موږ په تکلیف یو دغه موږ د حکومت دا توجه ده چې دغه د میوند ولسوالۍ ته څه دغه مامورین نو د اضافه کې خلک دي چې خلک دغه لږ کارتونه نه کوي نو زما یې نو هغه دغه چې دغه کار وشي موږ ډېر په تکلیف یو دا نن شلمه ده چې زه به زما د ښارونو د ټاپه کړم
ولا السلام علیکم زه اسم الله دروځان ولایت اساسات او سوالات خبر کوم ورته موږ مخابره کی چې بشي دې کمزوري دي بلکې موږ ورته سې جو چې په 7 مزل دی یا موږ ته رنگ وخلې شو دې درې خدي دې ور اسکار نه کوي موږ یو مسلمان صدا او ستنه ده چې هغه د پام لرنه نه وي چې او ورته مشکل صدا او ستنه ده چې په دغه غزا یو مایکا ولري چې موږ د السلام
علیکم السلام علیکم عادل خبر کوم د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه د داخلو د کلی نه ورور جان دلته کې بازار شپه ورځ کې چې بر اعلی خلکو کورونه ټول ولیدل ماشومان د سیټ په وګ کې ګرځي بس خلک ټول لاړ کورونه په وسو کې غم نه خوري څوک ته پوسم نه کوي چې دا وبر اغلی دا څنګه دي څنګه نه دي زمنګ دا خاص ده چې پیغام به نشر کوي او دا وګ غم خوري او دا وب بند کوي چې دا خلک په سہولت کې ژوند تیر کی مننه
السلام علیکم ز عبد الله د زابل ولایت اند افغان تاسو ته پرېږدم ما د ورز د کور د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ په زابل کې د شریعت او څنګه نه لرو خچيري موږ ته د زابل په کې د شریعت او څنګه ایجاد سي موږ بدل ورپور چارواکو څخه د ورپور د ورز د کور د چارواکو څخه ډیر خوشحاله سو او زموږ د کړي به دوامي سي او پاتہ به ورسیږي والسلام
السلام علیکم زما آواز د ورپور کارواز پر ور کې د ورور د ادم یوان په ولسوالۍ کې دغه انتخابات کې چې دغه تاسو چې وایي چې د ورور جان دغه لاس سره ولري خلک یا بکري خلک دې ذاته کې لاس کنځر کې د خلکو زپ په پټو پیسې اخی چې بار لري هغه ته چاپا ورکوي چې بار نه لري هغه ته چاپا نه ورکوي زما آواز د ورپور کارواز پر ور کې د ورور دغه مشکل د زموږ حال کې د میوان په ولسوالۍ کې بس خاص سي سي په سي مخته نه دي چې بار مخته تللې دي بل هیڅ لا نه سوروره السلام علیکم
سلام علیکم زه محمد فضل زه بلې د شمو کې ولسوالۍ خبر کوم دا د موږ کې موږ په ولسوالۍ کې د ګمرک د تحصیل د تاخه سپارل کې دا وسنه کاري مال د کاغذ پر مخ باندې هغه ورته نه کې کارونه نه کې دا ګمرک کار به دروي کې د سوروره اږي باندې دا ګورنه ته کار اخی دا زبر چې تاسو یې ګورره وایي څو هغه سلاوی او اې دا ګمره سلاری څه بستا سکی دا ګمره کار به دروځي دا وایي تاسو دا وخت نه درم چې یې چې یاره راځي په صحیح کې دا ګمره کار وکړي
بلیا السلام علیکم زه موږ له هغه ته څنګه فراواله ته وکړو سالینا دا وکړو په ولسوالۍ کې یو مرکز هم نه د خلاصو د دولت په څلور کوم دایره کې مو سره مرکز خلاصو نو موږ کنه او سلام کوی
مننه کوم رور استاسو پیغام به ژر ته ژر تر چارواکو ورسیږي او هیله ده چې هغه د همدې خبرونې له لارې هم واوري او د خلکو ستونزو په اړه لازم اقدامات وکړي. پیغامونه خو ډیر دي خو وخت هم دومره دی. دغه پیغامونه د ازادي راډیو رسمي دریڅ نه دی. بیا هم استاسو نور پیغامونه تستر کې پلاریم. البته باید ویم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې تای روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.